برای برنامه یک ساعته دیگر که در پیش رو داریم سالی محمد سالی پیشکش میکنه که همین اکنون در استودیو. سالی خوش آمدید به استودیو.
ډیر مننه امید مرزبان استری مسید سحر پورا تبجه سو یو زل بیا مو سالی محمد سالی خپل نور همکاران سره یو ځای هر کله کوم روانه خبرونه تر 9 بجو د پکې اوري چې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وای د عراق په پرتله په افغانستان کې پرمختګ ډیر پټ دی. نور پټونه هم درو خو اوس فریدا هوټ سیفی د افغانستان سیمه نړۍ ورستي خبرونه وړاندې کوي.
یو امریکایی لوړ رتبه قومندان اویل افغانستان ته به د دیرش زرو تازه دمه امریکایي پوځیانو رسیدو سره د لنډ وخت لپاره په دې هیواد کې جګړه پراخه شي. د امریکا ولسمشر به نن د سولې جایزه ترلاسه کړي او ټاکل شوی ده چې د عراق صدر اعظم نن د امنیتي نیمګړتیاو په اړه د ځواب ورکولو لپاره د پارلمان یوې ځانګړې غونډې ته حاضر شي. لمړی د افغانستان اړوند خبرونه اورې. په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال پیچوس پرونویل افغانستان ته به د دیر زره او تازه دمه امریکایي پوځیانو رسیدو سره د لنډ وخت لپاره په دې هیواد کې جګړه پراخه شي. نوموړي د خبرې د امریکا کانګرس ته وکړې. هغه وویل د امریکایي پوځیانو زیاتېدل ورو نتیجه ورکوي. هغه د کانګرس له غړو څخه وغوښتل چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ ته د یو کال وګوري چې نتیجه یې څه خیږي او ډیر ژر دې ورباندې قضاوت نه کوي. بلخوا یو امریکایي لوړ رتبه مامور وایي کله چې ولسمشر باراک اوباما نن د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کوي نو هغه به د افغانستان جګړه د سولې لپاره د پراخو هڅو یوه برخه وبولي. اوباما چې د تودو جګړو د وخت جمهور رئیس دی تیره اونۍ د افغانستان د جګړې لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. یاد شوی امریکایي مامور چې د وایي د اوباما البته دغه امریکایي مامور د اوباما د وینا په اړه چې نن به اوري لا د مخه په اړه تبصره کړي وین ولسمشر د تاریخ دغه پزړپورې مطابقت درکوي. کله چې د اکتوبر په میاشت کې اوباما د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو اعلان شو نو سپینه ماڼۍ حیرانه شوه. یو شمیر امریکایي مبصرینو دا د عراق او افغانستان د جګړې په اړه د جمهور رئیس د مسؤلیت له امله د هغه سیاسي درایت یا استعداد وبانه. د افغانستان استخباراتي اداره وایي د ملګرو ملتونو پر میلمستون یې په بریدونو کې د لاس لرلو په تور یو مشکوک سړی پرون نیولی دی. دغه کس د هغو نهو کسانو له ډلې ګڼل شوی چې په اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو پر یو میلمستون په برید کې 8 تنه ووژل. د ملي امنیت ریاست وایي داسې ښکاري چې دغه سړی کوم ذهني تکلیف لري. د یوې ادارې ته د تداوي او مشورې لپاره بیول شوی و چې له کړکۍ ځان د باندې واچاوه او وتښتید. د دې سړي خپلوان د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ته د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر ورغلي. دغه کمیسیون په دې اړه پرون تحقیقات پیل کړل. او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ویل افغان حکومت د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه نه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي کای آی دی ویل د افغانستان حکومت لپاره په کار ده چې همدا اوس لاس په کار شي. آی دی ویل افغانان عملی کار ته ګوري. نوموړي ویل په دسمبر کې به په دې اړه یو کانفرنس جوړیږي او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د کمیسیون محکمې او ځانګړي قانون جوړول به وڅېړل شي. په دې وروستیو کې ولسمشر حامد کرزی د اداري فساد له کبله د لویدیانو یا غربیانو تر سخت فشار لاندې دي. دوی له کرزی څخه غوښتنه کړې چې خپل حکومت دې له اداري فساده پاک کړي. تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو ادامه اورئ. په متحده ایالاتو کې د پاکستان سفارت وایي دا اونۍ 15 امریکایان په پاکستان کې نیول شوي دي او له سخت دریځو ډلو سره د مشکوکو ارتباطاتو د لرلو په اړه ورڅخه څېړنه کیږي. د دوی د سفارت یو وایند عمران ګردیزی ویلي مشکوک کسان چې د واشنگتن د سیمې دي شاوخوا د 60 کلونو په عمر دي. هغه ویلي دا کسان د سه شنبه په ورځ په پنجاب ایالت کې ونیول شول خو هغه د دې نیونې په اړه نور جزئیات بیان نه کړل دا چې د هغو نمونه څه دي او څه ورسره وو. د امریکا د فدرالي پولیسو اداره اف بی آی وایي په دې اړه څېړنې کوي چې دا خو هماغه 15 تنه نه دي چې په واشنگتن کې له خپلو کورونو له درکه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ان کلی وایي په اسلام آباد کې د امریکا سفارت هم هڅه کوي چې د دې 15 کسانو په اړه معلومات راټول کړي. ټاکل شوی چې د عراق صدر اعظم نوري المالکی نن د امنیتي نیمګړتیاو په اړه د ځواب ورکولو لپاره د پارلمان یوې ځانګړې غونډې ته حاضر شي. د ورستیو پر لپسې ځانوژونکو حملو له کابله چې په موټرونو کې وشوي لږ تر لږه 130 تنه ووژل شول او له 400 څخه ډیر کسان ټپیان شول. د چاودنې په پایتخت بغداد کې د حکومتي ودانیو سره نږدې وشوي. د سه شنبې په ورځ د هغو 15 هم آهنګ شوو بمی چاودنو په ارتباط الملکی یوه ورځ وروسته د بغداد پوځي قومندان بدل کړ او خبرداری ورکړ چې د نورو امنیتي کارکونکو د بدلولو امکان هم شته. په یو بل انکشاف کې په عراق کې د القاعده شبکې له خوا د تیرې سه شنبې د ورځې د چاودنې د مسؤلیت د اخیستو ادعاوي کیږي. د چاودنې څو ورځې وروسته له هغې وشوې چې عراقي سیاستوال د راتلونکي مارچ د میاشتې په 1 نیټه د پارلماني انتخاباتو د ترسره کیدو پر سر موافقې ته ورسېدل. په بغداد کې د سه شنبې د ورځې بمی پیښې د تیر اګست او اکتوبر په میاشتو کې چاودنو ته ورته وې چې په ترس کې له 250 څخه ډېر خلک ووژل شول. دا ازادي راډیو ده. راپورونه وایي د تاجکستان یوې محکمې د هغو 55 مشکوکو کسانو د دوسیو په اړه څېړنه پیل کړې چې د اسلامي ډلې جماعت او تبلیغ پورې اړه لري. اسوسییټډ پریس خبري آژانس د تاجکستان د سترې محکمې د یو مقام له قوله چې نوم یې نه دی ذکر کړی پرونه ویل چې د محکمه به په پایتخت دوشنبه کې ترسره شي. تاجکستان جماعت او تبلیغ د یوې بنسټپالې ډلې په توګه پیژني، خو د دې ډلې غړي وایي چې دا ډله تاوتریخوالي ته تمایل نه لري او د سیاسي تبلیغ یو حرکت دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون پر اوکراین ټینګار وکړ چې د انرژۍ په برخه کې د بهرنیو پانګونو راجلبولو لپاره د اصلاحاتو مسله تعقیب کړي. میرمن کلینتن په یو خبري کانفرنس کې چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر سره یو ځای پکې خبرې کولې وویل متحده ایالات به په هر ترتیب د اوکراین ملاتړ وکړي، د تخنیکي متخصصینو لارې او همداشان نورې مرستې، او د اوکراین د انرژۍ د سکتور د پراختیا په برخه کې به یې ملاتړ وکړي. هغې همداشان په اوکراین کې د اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار وکړ. اوکراین اوس خپلو تاسیساتو د طبیعي غازو د انتقال په برخه کې پر روسیې ډیره اتکا لري. همداشان اروپایي هیوادونو ته د غاز د انتقال په لاره کې د روسیې لپاره لومړنی هیواد دی. او روسي خبر یو اقتصادي خبر دی. د تیلو بیا د شپږم ورځ د چلویدلې او په تیرو دوو میاشتو کې خپل تر ټولو ټیټ حد ته رسیدلې ده. د جنوري د میاشتې لپاره د انتقالاتو بیروبار د نیویارک د تجارتي بازار په تبادلو کې د چهارشنبې په ورځ د یو بیرل تیلو بیا او یا اشاریه وش پیتر ډالر او تور سواله. د چهارشنبه په ورځ د ټیټواله تر هغه وروسته راغی چې د امریکا د حکومت د ارقامو له مخې ویل شول چې لته مپرته په زیرمو کې ډیر تیل شته، او د دې ښکارندوی کول چې په امریکا کې چې په مسلسله توګه له لسیزو راهیسې له اقتصادي رکود څخه د خلاصون هڅه کوي د تیلو لپاره تقاضا ډیره کمزورې پاتې ده. دا د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
دا محل په کابل کې د سهار 8 بجې او پوره 8 دقیقې دي. قدرمنو اوریدونکو، پر روانه خبرونه کې چې تر 9 بجو دوام کوي اوري چې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال پیټرویس وایي افغانستان ته به د تازه دمه امریکایي پوځیانو پر رسیدو سره د لنډ وخت لپاره په دې هیواد کې جګړه پراخه شي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل امریکا به د وسلوالو طالبانو په وړاندې روانه جګړه وګټي. د پاکستان مسایل هم څیړو. د ناټو عمومي منشي له روسیې څخه غوښتنه کړې چې د ګرجستان مځکني بشپړتیا او خپلواکۍ ته احترام وکړي. د خبرونې په پای کې د ورکو سویو عزیزانو او دوستانو د لاټي پروګرام هم اوري. د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال ډیوید پیټرویس پرون د امریکا په کانګرس کې د افغانستان د جګړې په اړه خبرې وکړې. په دې ورستوي کې د امریکا ولسمشر افغانستان ته د 150,000 پوځیانو د لیږلو اعلان وکړ چې په جګړه کې به برخه اخلي. له واشنگټن څخه د ازادي راډیو خبریال انډریو اف ټولی په دې اړه یو رپورټ رالېږل چې تر لنډ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان چې ویل کیږي 2 کاله مخکې په عراق کې د امریکایي ځواکونو قمانده په بریالي توپ سره تر سره کړې، پرون کانګرس ته وویل د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي یقینا ژر کار نه ورکوي. جنرال ډیوید پیټرویس چې د امریکایي ځواکونو مشر کې وویل خو دا معنی نه لري چې په افغانستان کې د امنیت ټینګول یو ناممکن کار دی.
Well, certainly difficult or different and in some ways tougher than Iraq.
یقینا چې د عراق په پرتله دلته وضعیت مشکل بدل او په ځینو مواردو کې ډیر پیچلی دی. له 2008 میلادي کال راهیسې چې زه د امریکایي ځواکونو مشري کوم، افغانستان د عراق په پرتله ډیر نهیلی کوونکی دی. په عراق کې د تاوتریخوالي کچا او ملکی تلفات د افغانستان په پرتله زیات وو، خو په افغانستان کې به پرمختګ سخت او د عراق په پرتله به د پرمختګ بهیر ډیر ورو وي. پیټرس دا خبرې د سنا د بهرنۍ اړیکو په کمیټه کې کولې. د سې شمې پورز د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سټنلی مکریسل او د امریکا سفیر کارل آیکنبیری هم سنا ته خبرې وکړې او ویل پوځي کمیټه د دې ستراتیژۍ ملاتړ کوي. نه ورځې مخکې بارک اوباما د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړه او ویل 10,000 پوځیان به افغانستان ته لیږي، خو پرون د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوډ پیټرویس وویل نوې ستراتیژي به ایساف صدا قوت ورکړي چې په افغانستان کې امنیت ټینګ کړي.
I do believe that the policy the president announced last week and the additional resources being committed will over the next
نموړې وایز په دې باور یم هغه پالیسی چې ولسمشر تیرا اونې اعلان کړه او د نوو سرچینو د برابرولو ژمنه سوي پراتلونکو اتلو سمیاشت کې به په مرسته حالت شې سي، په زیاتې برخې کې به پرمختګ راسي، د طالبانو زیات تحرکات به شاند سي، افغانانو ته به امن راسي چې دوی په خپل حکومتداري تقویہ کړي، په دې وخت کې به د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمينه برابر سي او افغان ځواکونه به مسولیت واخلي. پیټرویس ومنله چې د جګړې دویمه کرښه د پاکستان قبایلي سیمه ده چې هلته د القاعده مشران او طالبان خوندي ځایونه لري. هغه وویل اټکل کیږي چې اسامه بن لادن به هم په همدې ځای کې پټ وي. په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ په سیمه کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکنبیری چې له پیټرویس سره یو ځای سنا ته معلومات ورکول وویل په دې ماموریت کې بریالیتوب هغه وخت یقیني کیږي چې په قبایلي سیمو کې د القاعده او طالبانو ورشي وچسي.
د جنگ روانه ته باسره باندې شنو نو جنگ مکه وي نو نو څول راولې په وطن څنګه نو مخلاص کړو د پلوونو نو مخلاص کړو نو نو ماشینې د شي جنگ مکه نه پراته وې مې انسانانو وې
بمو نم جوړم ټینګو نم جوړم د جنگ نس جوړي جنگو نم جوړم
تاسیا ازادي رادیو او ری د محل په کابل کې د سهار 8 بجې او پوره 12 دقیقې دي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون په افغانستان کې امریکایي قومندانانو سره په کتنې کې ژمنه وکړه چې دغه هیواد ته به د 10,009 پوزانو پر رسیدو سره امریکا د وسلول طالبانو په وړاندې روانه جګړه وګټي. د افغان ځواکونو د روزنې یو امریکایي مسول وویل امریکا ژمنه کړې مخکې لدی چې په 2011 میلادي کال کې افغانستان وتل پیلوي د افغانستان 50% ځواکونه ورزي، خو هغه ومنله چې د هدف ته دومره ژر رسیدل ممکن نه دي. په واشنگتن کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان اټکل وکړ چې شای افغانستان ته د تازه دمه امریکایي پوځیانو په ورتلو سره د لند وخت لپاره جګړه نور هم تیزه سي، خو د سنا لغړو وغښتل چې تر یو کال چېړنې وروسته د اوباما د پوځي ستراتیژي په اړه قضاوت وکړي. وروسته لاغه چې اوباما د افغانستان او پاکستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه، رابرټ ګیټس لمړنۍ امریکایي مقام و چې د افغانستان کتنې وکړه. اوباما نه ورځې مخکې ژمنه وکړه چې افغانستان ته به 10,000 پوځیان لیږي او تر 3 میاشتې وروسته به افغانستان سنه په تدریجي ډول وزي. امریکا د محل په افغانستان کې 18,000 عسكر لري. د امریکا د دفاع وزیر ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې جدي بحثونه وکړل. لڅو میاشتو رئیس د شغل کرزي پر ادارې انتخابونه کیږي چې د اداري فساد او ناسم رهبرۍ د مخنیوي لپاره کار نه کوي. په دې ورسته کې افغانستان اعلان کړ چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د ځینو وزیرانو نمونه په لیست کې نیولې او په نورو پسې څار روان دي. پرون افغان حکومت او د ملګرو ملتونو ادارې په ګډه اعلان کړ چې د دسمبر 15 تر 18 باندې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره یو کانفرنس جوړوي. رویټرز لیکي امریکایي پوځیان به افغان ځواکونه روزي او شمیر به زیاتوي. ډګر جنرال ویلیام کالډویل چې په کابل کې د امریکایي او ناټو پوځیانو د روزنې مشري کوي وویل د واشنگتن هدف دا و چې تر 2011 میلادي کال پورې د افغان ملي اردو او پولیسو شمیر 2,02,000 ته زیات کړي، یعنی د اوسني شمیر دوه برابره. هغه وویل د روزونکو شمیر کم دی او موږ به شایي د 2,05,000 او یا 2,08,000 شاوخوا افغان عسکر وروزو. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سټنلی مکرسل ویلي دي تمه لري تر روانو 4 کلونو پورې د افغان ملي اردو او پولیسو شمیر 4,00,000 ته ورسیږي. پرون د امریکا د دفاع وزیر د کابل په هوایي ډګر کې د ناټو ځواکونو له امریکایي مشر سره وکتل. په دې ځای کې په لسګونو پوځیان پر څوکیو ناستو او پر ټلویزیون د جګړې صحنې کتلې. ګیټس وویل موږ له هرې سیمې دلته راغلي یو چې دغه جګړه وګټو. د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوید پیټرویس چې له عراق یې د امریکایي ځواکونو په ایستلو کې هم زیات رول درلود، کانګرس ته د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژۍ ته په اشاره وویل کېدای سي په افغانستان کې په پسرلي او دوبي کې جګړه نور هم زور واخلي. پیټرویس چې د امریکا د سنا په غونډه کې خبرې کولې وویل افغان حکومت به هم د اداري فساد په مبارزه کې ځینې لاسته راوړنې ولري. هغه وویل د عراق په نسبت په افغانستان کې پرمختګ پڅ دی. د ناتو عمومي منشي له روسیې څخه غوښتي چې د ګرجستان مځکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ته د احترام وکړي. تیر کال په اګست کې د جنوبي اوسیتیا پر سر د روسیې او ګرجستان ترمنځ جګړه وسوه. ګرجستان پر جنوبي اوسیتیا چې اکثریت روسي دی حمله وکړه. نور تفصیل له مسکو د فرید عمر پر پورت کې اوري.
د ناتو عمومي منشي اندري فوکس راسموسن د ویلویدیز رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د ګرجستان او روسیې ترمنځ اختلافات اوس هم زموږ لپاره یو جنجالي او د اختلاف وړ مسله ده، او د روسیې څخه یې غوښتنه کړې چې د ګرجستان خپلواکي او ځمکني بشپړتیا ته درناوی وکړي. راسموسن وایي چې د ناتو او روسیې ترمنځ د ګرجستان په مسله کې د نظر اختلافات شته. د زیاته کړه هغه پریکړه چې د بخارس په غونډه کې شوې په خپل قوت پاتې ده. د بخارس په غونډه کې فکه شوی چې ګرجستان او اوکراین به هغه وخت د ناتو غړیتوب ترلاسه کوي تر څو چې هغه ټول لازم معیارونه پوره کړي وي. راسموسن وایي چې موږ د روسیې سره په یو شمېر نړیوالو مسلو کې د نظر اختلافات لرو، سره له دې چې د ناتو او روسیې ترمنځ په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد او د ډله ییزې وژونکو وسلو د مخنیوي په اړه موافقه لرو. دا په داسې حال کې دی چې د روسیې او ناتو د شورا د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې چې تېره اونۍ په بروکسل کې جوړه شوه، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې ګرجستان خپل ځواکونه په وسلو سنبالوي او دې کار ته دوام ورکوي. لاوروف دا هم وویل چې د ګرجستان اردو په یرغلیزو وسلو سنبالیږي. لاوروف وایي دا چې د ګرجستان رژیم ځان په مډرنو وسلو سنبالوي، خو روسیه به د دمیتری میدویدف او سرکوزی پلان چې د ګرجستان او روسیې ترمنځ لاسلیک شوی په بشپړه توګه رعایت کړي. لاوروف وایي چې دغه تړون د مخې ګرجستان ژمن دی چې د جنوبي اوسیتیا او ابخازی په وړاندې به نور هیڅکله هم د زور څخه کار نه اخلي، خو لاوروف وایي چې ګرجستان دغه تعهد ته ژمن نه دی. خو تبلیسی به د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت دغه څرګندونې بې بنیاده او بې بنسټه بولي، او وایي چې دا شان خبرې د اګست د جګړې نه مخکې خبرو سره ورته والی لري. د ګرجستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نینا کالانزازه ژورنالیستانو ته ویلي چې د جګړې مخکې هم روسیې لوړپوړو چارواکو یو هدف درلود او هغه عمومي ذهنیت مخشوشول و، او په دې توګه یې غوښتل چې عامه ذهنیت ته دروغ او جعلي معلومات وړاندې کړي او نهایي کوشش یې کاوه تر څو د ګرجستان خلکو ته منفي ذهنیت ورکړي. نینا وایي روسیه غوښتل چې د ګرجستان خلکو او همداراز نړیوالو ته ګرجستان د یو دښمن په توګه وروپیژني، خو د ناتو عمومي منشي راسموسن وایي چې دی ډاډه دی چې مسکو او بروکسل به په دې اړه خپلو همکارو ته دوام ورکوي. د یادونې وړ ده چې د 2008 میلادي کال د اګست په میاشت کې ګرجستان په جنوبي اوسیتیا حمله وکړه او روسي ځواکونو د دوی حمله په شا وتمبوله، او جنوبي اوسیتیا یې د ګرجستان څخه بیله او وروسته یې په رسمیت وپیژندله. خو ګرجستان وایي چې جنوبي اوسیتیا د دوی خاوره ده او روسانو د نړیوالو منل شوو معیارونو خلاف په دغه سیمه کې خپل واک ټینګوي. خو روسیه وایي چې د جنوبي اوسیتیا تر نیمایي زیات وګړي روسي توکمه دي، او دوی غواړي چې ځان ته یو خپلواک دولت جوړ کړي. د روسیې پرته بل هیڅ هیواد په ځانګړي توګه د پخواني شوروي اتحاد خپلواکو همګټو هیوادونو دغه بیل شوی جمهوریت تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلی. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
زما نوم فضل عبدالرحیم زید، زه د عمر د موسی رئیسم. زه د ازادي راډیو د اف ام په 100.15 سپو کې اورم.
د اف ام ترڅنګ ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه هم اوریدلای سي. د برېټانیا د دفاع وزیر هلمند ته په خپل سفر کې وویل چې تازه دمه 1500 برېټانوي سرتیری به په دې ولایت کې له افغان چارواکو سره په تفاهم کار کوي. لسمی ور باندې د ازادي راډیو خبریال ریپورت لري.
د برتانیې د دفاع وزیر باب انسورت د سیشنبه په ورځ هلمند ته د خپل ناڅاپي سفر پر مهال ومنله چې نوي تازه دمه نور 1500 برتانوي سرتیري به د هلمند د دولتي ادارې سره په تفاهم کې په هغه ځایونو کې ځای پر ځای کیږي چې د امنیت له پلوه اړتیا لري. دغه برتانوي سرتیري وروسته تر هغه افغانستان ته سول کیږي چې د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د افغانستان لپاره د خپل نوي ستراتیژي تر اعلان وروسته د نږدې 2000 نو امریکایي سرتیرو د استولو پریکړه وکړه. د هلمند والی محمد ګلاب منګل په هغه خبرې ناسته کې چې په همدې موخه جوړه شوې رسنوی ټول د نو امریکایي سرتیرو سره به برتانوي تازه دمه سرتیري د هلمند هغه ولسوالۍ چې دامګړی د طالبانو په لاس کې دي د دولت تر ولکې لاندې راولي. دغه 1500 برتانوي تازه دمه سرتیري به د هلمند د والي په خبره واشیر باغران او دیشي ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له ولکې نه راخلاص کړي. د نو امریکایي سرتیرو د استولو د اعلان سره جوخت د ناټو مهم منشي انډر پوک راس موسن د ناټو له غړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د خپلې ګډې مبارزې له مخې 1500 نور سرتیری واستوي. د هلمند ډیری روڼ اندي د نو بهرنیو سرتیرو راتګ هلمند ته ښه ګام بولي، خو ویره لري که چیرې د دې ځواکونو کار او موخه جنګ وي نو کېدای سي دومره موثر تمام نه سي. خو د هلمند والي ښاغلي منګل وویل په دې وروستیو کې د افغان حکومت سره په یوه ږغ نړیوالو هم د خپلې نوې ستراتیژي ډېره برخه ملکي کړې ده. هغه وویل موږ تر دې وروسته جګړه نه کوو، د مخالفینو سره خبرې کوو او د بیا رغونې بهیر ته چټکتیا ورکوو.
ستراتیژي په مجموع کې هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مشرتابه او همدارنګ د نړیوالو ستراتیژي یوازې په افغانستان کې د جنگ ستراتیژي نه، بلکې د جنگ تر څنګ د افغانستان د آبادۍ، د بیا رغونې او د دې سره سره مخالفینو ته دا فرصت ورکول تر څو ستونزې او مشکلات د خبرو او د مصالحې د لارې حل. موږ همزمان چې په هلمند کې فوځي فعالیتونه په نتیجه کې به امنیت ټینګوو، د مخالفینو سره به د روغې جوړې دروازې پرانیستې ساتو او همیشه مخالفین کولی شي چې د مصالحې د لارې ستونزو ته په ګډه سره د پای ټکی.
برتانیا تر امریکا وروسته دوهم دولت دی چې زیات سرتیری په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد په روزمره مبارزه کې بوخت دي. هلمند ته نوي برتانوي سرتیری په داسې حال کې دي چې لا اوس هم د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د دولت مخالفینو پر ضد ایساب ځواکونو سره ملي اردو او ملي پولیس په ګډه ملتیا ځانګړي عملیات کوي.
بلوری ته آذربایجان ویل دي چې افغانستان ته نور عسكر لیږي او له دې سره سره چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت ملاتړ کوي باور لري چې د افغانستان لانجه له پوځي لارې نه سي حل کېدای، بلکې په کار ده چې له مخالف وسلوالو سره خبرې وسي. په دې اړه د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر د مرستیال د سرګندونو نور جزئیات له مسکو د ازادي راډیو د خبریال فرید عمر پرپورت کوي.
د آذربایجان د بهرنی چارو مرستیال وزیر ارازا عظیموف وایي په افغانستان کې روان کرکټ د پوځیانو په ډیرولو سره نه اوریږي تر هغو پورې چې د طالبانو سره سیاسي خبرې اترې پیل نه سي. د آذربایجان د آزارلر اژانس د عظیموف له قوله وایي چې د طالبانو په لیکو کې داسې کسان شته چې غواړي روانه لانجه د سیاسي خبرو اترو له لارې هواره سي، نو لازمه ده چې دا ډول کسان پیدا او د افغانستان د دولت د مشرانو سره خبرو اترو ته راجلب سي. عظیموف وایي شوروي پوځیانو په افغانستان کې لس کاله جګړه وکړه خو کومې مثبتې پایلې ته ونه رسېده. ناټو هم په افغانستان کې 8 کاله تیر کړه خو په هغه هېواد کې د پاموړ کومه ځانګړې نتیجه لاسته نه ده راوړې. عظیموف وایي چې آذربایجان په افغانستان کې د ناټو د عملیاتو څخه ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې دي چې آذربایجان نیت کړی په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمېر نور هم زیات کړي. عظیموف وایي د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې چې تیره اونۍ په بروکسل کې جوړ شو، ناټو د خپلو غړیو او متحدینو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمېر زیات کړي. عظیموف د ناټو دا غوښتنه اوس زموږ تر څېړنې او مطالعې لاندې ده تر څو یوې وروستۍ پایلې ته ورسېږو. د یادونې وړ ده چې اوس آذربایجان په افغانستان کې 15 نوي تنه سرتیر لري چې یوه ټولۍ کېږي. ده د افغانستان سره د آذربایجان د مرستو په اړه وویل په هغه هېواد کې د ښخ شویو ماینونو کشفول او شنډول، د ملي امنیت، دفاع او سرحدي ځواکونو روزل د دوی د مرستو یوه برخه ده. نوموړی وایي چې آذري متخصصین دغه هېواد د ملي امنیت کادرونو ته ترینینګ ورکوي. دی زیاتوي چې د افغانستان ماین پاکان په آذربایجان کې زده کړې کوي او دغه کورسونه به نور هم دوام وکړي. عظیموف وایي چې دغه کورسونه به نه یوازې په آذربایجان بلکې په کابل کې به هم ماین پاکانو ته ښوونه او روزنه ورکول کېږي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په لغمان ولایت کې د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو په څیر دوه والیان دي. یو ولس مشر کرزی ټاکلی، بلې د طالبانو والی دی. دا خبره واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلې او دا هم لیکي چې د ولس مشر کرزی تر غیر منظم حکومت ډیر افغانان د طالبانو سختو احکامو ته ترجیح ورکوي. ورځپاڼه د لغمان د دوو والیانو په اړه لیکي چې د ولس مشر کرزی والی تر ډیره تشریفاتي کارونه کوي، خو د ملا محمد عمر والی چې پټ ګرځي له خلکو سره په ارتباط کې دی او اغیزناک کارونه کوي. د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې د دې مطلب نور جزئیات له احمد شیبر څخه اوري.
مشال صاحب، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو لور ته د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې خپل ځواکونه زیاتوي، بل لور ته طالبانو له خپل لوري تعینات پیل کړي دي. د واشنگتن پوسټ په وینا طالبان داسې چلند کوي لکه دوی چې بیا وخت در رسیدو لپاره مټی رانغښتي وي، او په خپل طالبان هم داسې انګیري چې بیا به قدرت ته رسی شي. ورسپانه بیا د ولسمشر کرزی د نږدې ملاتړي د ولسی جرګې د غړي خالد پښتون خبره راخیستې ده چې وایي د طالبانو ټاکل شوي والیان په ډیرو سیمو کې غیر مستقیم واکمنان دي. د واشنگتن پوسټ په وینا اته کاله مخکې د طالبانو له افعالو او اعمالو افغانان ستړي شوي وو. دوی نجونې له تعلیمه منع کړې وې او په وړه غلا یې هم د خلکو لاسونه قطع کول. اوس هم داسې څه دلیل نه لیدل کېږي چې طالبانو دې تغییر کړی وي، خو د ورځپاڼې په باور د افغان حکومت چارواکي حتی د ښاغلي کرزي نږدې ملاتړي په دې نظر دي چې له کندوز نیولې تر کندهاره د حامد کرزي د حکومت د متحدانو واک کمزوری شوی دی او عوام طالبانو ته مراجعه کوي. د خالد پښتون په وینا طالبان اوس د دې بحران یوه برخه دي. خالد پښتون زیاتوي په روسیو کې کندهار ته د سفر پر مهال ډیرو خلکو د ته وویل چې نور د دولت پر قضایي ادارو اعتماد نشي کولای او طالبانو ته مخه کوي، ځکه چې هغوی هغه قضیه چې حکومتي ادارې یو کال یا هم دوه کاله پرې تېروي په یوه ساعت کې وي خواته کوي. د ورځپاڼې په وینا یو شمېر افغانان له دې پرته بله لار هم نه لري چې طالبانو ته مخه کړي. طالبان له بزګرانو اوشر اخلي، د دوی ټاکل شوي ولسوالان بیا ځوانان د جګړې لپاره استخداموي، او که څوک د دوی غوښتنه ونه مني نو د مرګ تهدید ورته کوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا طالبان زندان نه لري، قاتلان، جنسي تیری کوونکي او د حکومت ملاتړي علني محکمه کوي او په مرګ محکوموي. له کندوز د ولسي جرګې غړي فاطمه عزیز ورځپاڼې ته وویل سره لدی چې خلکو طالبان شنیسي مجبور دي چې د دوی ملاتړ وکړي. واشنگتن پوسټ بیا وړاندې لیکي د طالبانو او د حکومت د ټاکل شوي غړیو ترمنځ هم فرق کول ګران دي. ورسپانه بیا د لغمان مثال ورکوي چې دغه ولایت والی او نور چارواکي د مځکو د ویش لارې او د قراردادونو لارې په لسکونو زره ډالر رشوت اخلي، حتی واړه دکانداران هم د دوی له فساده په امان نه دي. ورسپانه په لغمان کې د حکومت والی لطف الله مشال په دغه ولایت کې د طالبانو له والی مولوي شهید خیل سره مقایسه کوي او لیکي چې خلک د طالبانو له والی ویریږي، خو هغه ته د پاک سړي په سترګه ګوري. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا هغه کسان چې په حکومت کې پاک دي او له طالبانو ویریږي، هغوی هم وایي چې د افغان حکومت اداري فساد او نورې ستونزې به یې دې ته اړ کړي چې له طالبانو سره یو لاس شي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د لغمان پر والی تور پورې کړی چې په اداري فساد کې په خپل لاس لري او د لغمان حکومتي اداره هم په دې برخه کې ستونزې لري. د دې تور په اړه د لغمان له والی لطف الله مشال سره احمد شیبر مرکه کړې ده.
مشال صاحب، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پر تاسو تور لګولی چې په قراردادونو کې پیسې اخلي، تاسو دې تورونو ته څه ځواب لري؟
زه دغه تورونه په کلکه ردوم. په قوي ټکو کې د لغمان په ولایت کې تقریبا د ما دوه کاله پوره شول چې د والی په صفت خدمت کوم. په دغه دوه کالو کې نه د ولس له خوا نه د خلکو او نه د مینو خوا نه داسې شکایت شوی ده. دغه مرکه چې د واشنگتن پوسټ خبریال کړې ده، دا دلته د مینګه د ولایت شورا یو غړی دی په نامه د سنگروال، چې د طالبانو سره په اړیکو باندې مونږ دوه ځلې ونیول او بندي شوی وو. انتحاری کسان او بعضی تورستان به لغمان تر داخلول د دا خبری کړی دی واشنگتن پوسټ سره. زی په کلکه تور ردوم او دا اتهام او بوختان ګڼم. الحمدلله په لغمان کې د اداري فساد په ضد مبارزه روانه ده. د همدغه قراردادیانو چې اکثر په دوهم لاس او دریم لاس باندې کارونه کوي او د امریکایي بودیجې پیسې دلته مصرفوي، بې ځایه د هغو مخنیوی مونږ کړی ده. او په خپل همدغه د شورایتي شورا سرپرست څنګهوال هم یو قراردادی ده د ساختمانی برخو. نو دا کله چې مونږ د دولت د نوې پالیسي سره په فساد او مالي اختلاس باندې فشار راوړلو د دغه مخنیوی هم کړلو، دې خلکو دا خبره کړې ده. دا له حقیقت لرې ده او یو محض اتهام او بهتان دی.
مشال صاحب، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو شمېر دکاندارانو په وینا هم دا خبره کړې ده چې د لغمان د اداري حکومتي مسولان له دوی پیسې اخلي.
دا زه په کله کزه کړم دوم چې دکاندار نه به څه پیسې واخلي. دکاندار د چی شي هغه درې روپیا څلور افغانۍ د شهروالۍ ټیکس ورکوي، هغه دوی په رشوت یا په دې کې بولي ځان غیر قانوني ده، ځکه چې شهروالۍ خپل نور مو مقررات لري. له دې نه بغیر د یو عام انسان ذهن نشي منلی چې دکاندار نه به څه
واشنگتن پوسټ رسپانی همدارس تاسو په لغمان کې د ورسپانی په وینا د طالبانو لوالي مولوی شهید خیل سره مقایسه کړی یاستي. ورسپانه تور پوری کوي چې د طالبانو والی د حامد کرزی په مشرۍ د افغان حکومت تر والی لول سره ډیر په ارتباط کړي. څنګه تاسو رابطه لول سره څنګه ده؟
عمان ولایت یو له هغو ولایتو ده چې امنیتي وضعیت پکې ډېر ښه دی. طالبان پکې بېخي فزیکي حضور نه لري. د شهید خیل په نوم یو جهادي د طالبانو یو نماینده دوی مقرر کړی ده. طالبانو چې په لغمان کې امنیتي ستونزې ایجاد کړي ول، تر اوسه پورې په دې هم نه دي توانېدلي چې د لغمان په یو کونج کې هم ځان پیدا کړي. تاسو به خبر یاست پرون هم د یو عملیاتو په ترڅ کې د همدغه شهید خیل کسان الله تقریبا د لغمان واته کسانه کسا بېګنا خلک ووژل شول. څو ورځې مخکې موږ د شهید خیل مرستیال نیولی دي او همدا اوس هم سره په بندیخانه کې د تحقیقاتو لاندې دي. طالبان او یا د هغوی کسان په لغمان کې هېڅ فزیکي حضور نه لري. د دولت ولایتي اداره زه په خپله ټول ولسوالیو ته سفر کوم، کلیو باندو ته، له خلکو سره ډېرې ښې اړیکې لرو.
د لغمان والی لطف الله مشل د ازادي راډیو د خبریال احمد شبر پوښتنې ځوابولې.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
افغان معلولین د نورې نړۍ د معلولینو په څیر هوسا ژوند نه لري او دوی بیلابیل ستونزې لري، خو افغان معلولې مېرمنې بیا ځان ته جلا دنیا او ناخوالی لري. په کابل کې زموږ همکاري حمیدی عثمان د کار او ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت د معلولینو او شهیدانو د ورسې له رئیس مېرمن شفیقي سره چې په کورنۍ جګړو کې یو پښه له لاسه ورکړې مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې.
په افغانستان کې په اوسانو شرایطو کې د معلولو ښځو ستونزې کومې دي؟
معلولو ښځې خو ستونزې ډېرې زیاتې دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې او معلولو ښځه د فرزند اول د فزیکي لحاظ ډېر مشکلات لري او بل د اقتصاد له نگاه نظر له نارینهونه د ښځو مشکلاتونه ډېر زیات دي، ځکه چې یو ښځه مور ده، مور اولاد تربیه کوي او اولاد نظر له پلار نه مور ته ډېر تقاضا لري، ډېر خواهش کوي له مور یا فرزند مور ډیر سوځي په باندې. نو مور نشي کولای چې د خپل د اولاد تنده یا ولګه ویني. په دې لحاظ د ښځو مشکلاتونه ډیر نظر پر نارینه و ډیر زیات دي، ډیر ستونزې لري. ښځې بیچاره نشي کولای چې هغه نقطې ته چې دوی ته حلال روزي په لاس راځي ځان ورسي او کار وکړي، ځکه چې نظر چې په دې چې خبره زیاتره ښځې د موږ ته مراجعه کوي معلولې دي، په هیڅ چیرته استقدام کوي نه، ځکه چې وای تاسو کار کوئ نه. یو ښځه کاملا بې سواد ده او قدرت مندې دي لري چې یو اتاق پاکي فردن او گلاس چای مامورین تدم که آقا نه استقدام کیگی. زه شاهد حال ما لس نفر ما لیگلی دی، حتی کار امور اجتماعی تا بیچاره دو کالای من دیگلی دی، تروس پوری آقا خزی نیست کالای تیاری آقا دی یو کار لاست را آورده.
پا کورانه ای که تاست ستونزه لره او لدی سر بیره پی چپیریال که پکو مسترگ تاست کتل کیگی؟
والا چه زنو سو ایم دا با دی منگه فرزن دی منگه دا ارونه یا خواهین دی چه جوری دی دوی شاید خفه چی دی مال دی خبره نه خسترگ خو منگ تا نگوری، زکه چه معلولین که فرزن یا کار کرده ای اکثریت معلولین دی چه منگ دی روانی نگاه نه دی تکلیف سره لدی یا کار کرده ای اما دی درست ما ایبین وای ما پخپل غوا گوری دلی دی پمدی وزارت خانو که چیلی دی معلولین مردم درست نیستن، دا ما تا دیر رنج را کی و پا کور که دی ما ستونزی دیر زیادی دی، زکر چه آقا شای چه یو کور که باید یو خزه پا درست صورت بانده انجام کی دی منگ لپاره با دیر مشکله ای، زکر چه زی یو خزه ما دیر شاید تضرورت لرمه، اما هر چون را چه زی تب تلاش کم چه دیو جوری خزه پا رقم بانده زخ پل کارو نوران دیزم شاید را تا دیر مشکله ای.
وقتنم دا دولت نا چه باید توشی ده معلول خزه لپاره؟
له دولت نه دغه غوښتنه ده چې اول خو د کار زمينه ده په ډیر ښه شکل سره باید د ښځو لپاره مساعد کی دغه اوس زه په وزارت کار کې کار کوم یعنی مشکلات مې ډیر زیات ده دغه بارونونه چې وری ووري وری زه په ښه صورت باندې الته تلای نه سم ځکه چې زه شاید وبلیګم یا په کومه قطعه ده شاید لازم قطعسی بل په کومه قطعسی اما ما سره مراحت نکیږي وای ته باید هم روزه خدای دې کې لازمون تیګي مبلیګي ته باید وظیفه ته حاضره یا حاضر نه نو کار دې کو کې کنه دا سمزه دې منګړې دې دې
تاسو د ژوندانه ستره غوښتنه څه ده
د ما دې ژوندانه غوښتنه دا ده چې اول زه او سالم اولاد خپل جامعې ته تقدیم کړم دوم غوښتنه مې له دولت نه دا ده چې ما ته یو سرپناه راکړي و زه وسم کولای چې د نور معلولو ښځو د خدمت وړ وګرځم و نور معلولې ښځې له دغه بدبختۍ نه نجات ورکړي ما ده
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلولینو او شاهدانو د ورثه رئیس امیرمن شفیقه و چې د معلولینو پر ستونزې خبرې کولې
در بدر يم خاط پسار يم هیڅ شي نه ګولید اقور نه راکې
تم به خیره تنځو کالم خدای شپږ کالم تورور کوم خې باندې وخت
آزادۍ دا مې وینو دا د شیدانو وینې تو یې سودا تاسو په
دا مشکلات مو ژوند ته ژوند در بدر یې سره خپل کې مانا پسی آزادۍ رادیو
زین سیمایز او نړیوال مسایل سیړو یونیټ سیار یا د کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنری په ویلامې کې ویلي دی چې له هغه دروزرو افغان کډوال سره مرسته کوي چې د اسلام آباد د کچا آبادی له کم څخه د وټلو امر ورته سوی دی نجیب عامر پری رپورت لري
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد ښار کې درې زره افغان کډوال د پاکستان د حکومت د پریکړې او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د موافقې سره سم د کچا آبادی د کیم نه د همدی ښار یوې بلې ساحې ته لیږدول کیږي د یو نیټ سیار لخوا خبره شوې یو اعلامیه وایي د تیرې شنبې ورځې نه د کډوالو د لیږدولو لړۍ پیل شوې ده او په لومړي سر کې 240 افغانان د کچا آبادۍ نه نوې ټاکل شوې سیمې ته لیږدول شوې دي د یو نیټ سیار د معلوماتو پر اساس یاد شوې 3000 افغانان به د رواني اونۍ تر پایه نوې ځای ته ولیږدول شي د پاکستان حکومت وایي دا کډوال ځکه د کچا آبادۍ نه وستل کیږي چې هلته ښاروالۍ د ښار د پراخولو او د ودانیزو پروژو پیلول غواړي د یونیټ سیار ویان بابر بلوچ د ازادي راډیو ته وویل چې افغان کډوالو سره د دوی دفتر هر اړخیزه مرستې کوي
چې دا افغانان چې دوی زر پورې کسان دي دوی چې دا نوې ځای ته ځي نو یونیټ سیار دوی سره دا مرسته کوي چې دوی د خپل کور جوړولو شي هلته دا ټول سامانونه چې په یو کور لپاره ضروري وي هغه به یونیټ سیار دوی ته ورکوي او د هغې نه سره سره سی ډي اے د حکومت پاکستان واسا ډپارټمنټ دوی لپاره اوبه او نور داسې چې سیوریج لاینونه دي هغه به دا ځای باندې جوړوي د دوی لپاره اوس چې دوی هلته تللی دي د دوی لپاره دا انتظام شوی دی چې اوس خو دوی به ټینټو کې اوسي لیکن دوی خپل کور به خپله جوړوي او دا کار هلته شروع دی چې انشاءالله د راتلونکو جمعې پورې به دا ټول 3000 افغانان به خپل نوی ځای ته ځای کیږي
په اسلام آباد کې د افغانستان د مهاجرینو د ریاست مشر بصیر یوسفزی وایي د دې باوجود چې افغان کډوال به په نوې ټاکل شوې سیمې کې په کېږدیو کې ژوند کولو ته اړ وي خو ژوند به یې زیات اغېزمن نه شي
دا به دومره اوس په داسې عاجل به دا نهایي شوی نه چې ګوره دا به څه وخت د انتقالۍ یا به دغه کوي خو زه فکر کوم چې دوی داخل چې دلته اوسېږي دلته دا اوس چې داخل په همدغه منطقه کې دي دوی هم په داسې خیمو کې یا مثلا په ډېر دغه داسې اساسي کورونه داسې نه دي شاید چې دوی جوړ کړی ده مقصد د یو سرپناه غوندې دی یو دغه جوړ کړی ده اول تر امکان لري چې په دې مورد کې نشار دی سره کومک وکړي یو څه ورته ډېر آماده کړي نو زه په دې جزئیاتو باندې ډېر دغه نه وایي چې دا موضوع نهایي شوی نه ده
په پاکستان کې دا حال یو اشاریه و میلیونه قانوني پیژندل شوی کډوال ژوند کوي دوی ته ورکړل شوی کارتونه دروان ایسوي کال تر پایه قانوني حیثیت لري لاغي ورسته خای دوی ته نوي کارتونه ورکړل شي چې درې کال نور به د اعتبار وړ وي
انټرنیشنل هرالد ټریبیون او رسمانی په خپل روسي غني کې یو مطلب خبر کړي چې سرلیک دی پاکستان او لټوريزم سره جګړه په دې مطلب کې لال قاعده او طالبان سره د جګړې په چارې کې د پاکستان د همکاري او هغو اندیشنو موضوع سړل سوي چې لوی دي او په خاص ډول امریکایي په دې برخه کې د پاکستانی چرواکو لې اقدامات څخه لري د دې مطلب مهم ټکی احمد تکل اوروي در
ولسمشر باراک اوباما تیرونی د افغانستان لپاره د امریکا نوې او جامع ستراتیژي اعلان کړه خو انټرنیشنل هرالد ټریبیون رسپانه لیکي تر هغه وخت چې پاکستانی مشران د جګړې په چاره کې هڅه چې لازمه ده همکاري ونه کړي د وسلوالو ډلو ماته به ناممکنه وي ورسپانه لیکي داسې ګمانونه شته چې ګنې د پاکستان د استخباراتي ادارو په ګډون د دې هیواد د حکومت ځینې جګپوړي چارواکي له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دوه مخې پالیسي تعقیبوي، یعنی له القاعده او طالبانو سره د مبارزې په پلمه میلیاردونه ډالر پیسې اخلي، خو په پټه له وسلوالو سره مرستې کوي او یا لږ تر لږه له هغو سره له مقابلې ډډه کوي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره اونۍ په خپله وینا کې وویل امریکا نشي کولای د تروریستانو ځالې چې ځایونه او اهداف یې معلوم دي وزغمي. ورځپاڼه زیاتوي امریکایي چارواکو په خپلو خصوصي غونډو کې تر دې هم په ډاګه ویلي دي چې که پاکستاني چارواکي اقدام ونه کړي امریکا به لازم اقدامات وکړي چې د بی پیلوټ الوتکو د حملو زیاتول به پکې شامل وي. ورسپانه د موضوع په تحلیل کې لیکي د حملو که څه هم څو څو ځلې د وسلوالو نامتو مشران له منځه وړي، خو په مجموع کې دا اقدامات په پاکستان کې ډیر پلویان نه لري او ولسمشر اوباما باید له دې حملو په کار اخیستو کې احتیاط وکړي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون په دې برخه کې د دریو ټکو یادونه کوي. لومړی، په ډیر احتیاط او پام سره د وسلوالو په نښه کول. دوهم، د ملکي وګړو د تلفاتو مخنیوي او یا کمول. او دریم، په دې اړه تبلیغ نه کول. خو دا ورځپاڼه د مطلب په دوام کې لیکي چې د وسلوالو د له منځه وړلو لپاره د بی پیلوټه الوتکو حملې کافي نه دي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان ملکي او پوځي مشران باید بلاخره په دې قانع کړی شي چې دا جګړه یوازې د امریکا جګړه نه ده او د پاکستان د بقا لپاره هم ځانګړی ارزښت لري. مطلب زیاتوي د پاکستان پوځ په وروستیو څو میاشتو کې په سوات دره او جنوبي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد عملیات وکړل، خو د دې هیواد پوځي مشران په بلوچستان کې چې د طالبانو د قومندې زړه دی له پوځي عملیاتو ډډه کوي. د انټرنیشنل هرالد ټریبیون په وینا له ځوابي او انتقامي حملو څخه ویره ښیي چې د پاکستان پوځي چارواکي په دې برخه کې زړه نازړه دي. ورسپانه دا یادونه هم کوي چې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارو ترڅنګ د دې هیواد ځینې نور مشران هم په افغانستان کې د هند د نفوذ د مخنیوي لپاره طالبان پر راتلونکي کې د پاکستان متحد ځواک ګڼي. ورسپانه لیکي د دې مفکورې د بدلولو لپاره ولسمشر اوباما باید په لومړي ګام کې پاکستانیان په دې قانع کړي چې امریکا به د یوې اوږدې مودې لپاره په دې مبارزه بوختوي. ولسمشر اوباما په روانه ونې کې څرګنده کړه که څه هم د سیمې د دوو اټومي سیالانو هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ کمول ډیر ستونزمن کار دی، خو د سیمې د اوږدمهالي ثبات لپاره ځانګړی اهمیت لري.
د پروګرام په پاتې شلو دقیقو کې د ورکو سوي دوستانو او عزیزانو د لاټي پروګرام خپریږي. پروګرام په غور واوري ګوندي تاسو د خپل کوم ورک عزیز سره کول غوي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. دا د بیا هم د تاسو ورکو شو عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو، په نننی پروګرام کې داسې پیغامونه هم لرو چې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي هم دي. همدارس د تاسو ډېر ټلیفوني پیغامونه هم را رسیدلي دي چې د پروګرام په ترڅ کې به واوري. دغه د ورکشوي عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای جوړوم او وړاندې کوم. که غواړئ چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا کړئ، کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، خپل ټلیفوني پیغامونه موږ ته پریږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي. نو ګرانو دوستانو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 00 22 14 40 15. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام اوري. ګرانو اوریدونکو، له نیکه مرغه په نننی پروګرام کې داسې دوه پیغام لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي. راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
بله، السلام علیکم. زه محمد نذیر دی میدان وردګ ولایت کې عبدالبشیر په نامه ده. چې ورک دی هغه کڅو معلومات پړیغه میدان وردګ کې کڅو معلومات پاره ور نه شي. را دي کوم شپر و نه تنور شپاگ یا شپاگ تنور شپاگ تنور دری شپاگ بیا تکران سپر و نه تنور شپاگ یا شپاگ تنور دری شپاگ.
الو سلام علیکم زاد الله ملما ولی من سر ایو علیکم زی خوست ولی دا شمس الرحمن میگی کل دا یو دری صدور نشکی گی تمن سر دا تکال دا نداره کهو نیم مکورانه ایتی که نیسا که دیسی که دل تر باقصا که دل اغما ولی دا پتیش میری رزنگو وی سیبر وواویا اتتا و پیدویش شپیتا دونوی سیبر وواویا اتتا و پیدویش شپیتا دونوی شمس الرحمن میگی زی خوست ولی دا ریسو کې نشته او پلان نوم یې محمد خان ده د تره نوم یې سبت خان ده او له مونږ سره اوسېږي کار څوک خپلوان یا څوک دغه اوري په دغه نمبر دې مونږ ته زنګ ووهي. وسلام.
ګرانو اورېدونکو دغه ګران ورور د تلیفون شمېره لږ زره واضح نه وویلې. که څوک د شمس الرحمن په هکله معلومات غواړي کولی شي چې دغه ورور ته په دې شمېره تلیفون وکړي 00939 2 5 5 0 9 2. گرانو اوریدونکو محترم و دوستانو تحصیل آزادی رادیو څخه د ورکوشو عزیزانو پروگرام ته غواږی است. محترمو بیا هم په دغه پروگرام کې داسې یو پیغام لرو چې یو ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی خپل ورک شوی عزیز لټوي. پیغام یې پریښی خو د تلیفون شمیره یې له یاده وتلې ده. اول به د ده پیغام واورو پس له پیغامه به زه درته د دوی د تلیفون شمیره ووایم. دا هغه د تلیفون شمیره ده کومه چې د کمپیوټر په صفحې پاتې ده. اول با پیغام وارو.
سلام علیکم ز سید ګلال د غزنی دی ولایت تیم کور دی ولسوالی وچیدون کایم د کوبند الهلال خیل د مو یو قریب ده چې نمی شامل راځي صاحب د لږی دا یو کال کې چې نظره کده کچالي دلې موږ ته معلومات نشته نو ریاضی راځي ته زنګ وای چې موږ خبرې وو.
نو ګرانو دوستانو او محترم موریدونکو کتا سې د دغه ورکشوي عزیز پاکله معلومات لري کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي او یا هم لا چې دغه ګران ورور ته په دیش مېره تلیفون وکړي 00939 2 5 5 0 9. د تلیفون شمیره به یو ور بیا وایم 00939 2 5 5 0 9. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 00002 5 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 00002 5 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00402 02 21 1 2 4 1 1 5. گرانو اوریدونکو محترم و دوستانو اوس راځي چې هغه تکراری پیغامونه کوم چې ازادي رادیو ته وخت نا وخت رسیږي واورو. کیدای شي چې د نن ورځې په پروګرام کې د دغو ګرانو اوریدونکو ورکشوي عزیزان پیدا شي. البته د یادونې وړ ده چې دغه پیغامونه په وار وار اوریدونکو ازادي رادیو ته رالیږي. راځي چې پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو السلام علیکم زه اودر ودو د سرانانو د کمپ څخه خبرې کوم. زما د اکا زوی دی په نامه د مدرسو نومېږي. زه د ده د اکا زوی او د لودو خبرې کوم. د ټلیفون پر دغه شمارو باندې زموږ سره خبرې کولای شي. کېدی اورې که بل یو درک ولري 0302 21 3 9 8 5.
زه د ایران له شیراج څخه خبرې کوم. ما نوم سرګل دی د غزنی د ولایت یم د جغته د ولسوالۍ یم د عرب خان زوی یم. زما یو اکا دی ورک دی 19 کاله کېږي نادره کړې جغته د ولسوالۍ دی. رحمدا اکا زوی دی د عرب خان ورور دی ملا سید خان ورور دی. که چاته د پخل معلوماتي کولای شي ما ته په دې شماره زنګ ووهي 00989 1 2 3 9 5
و چلور بل شماره می دی کور ده په افغانستان کې سپر و نه پنځه سپر و درې چلور نه و.
گرانو اوریدونکو محترم و دوستانو اوس قلم و کاغذ تیار کړئ چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. پیغامونه به په ګډه سره واورو.
زه عبدالحاجی د هلمند ولایت کې د لوسلیت خبرې کوم. زما یو ماما دی د 14 کال کې ورک دی. ما هیڅ ټاکلې معلومات نه سره د مړ او نه د ژوند دی. کچا دا د پاکله معلومات ما په دغه شماره زنګ وی سپر وسو اتا ته 50 دیش یو اتا بیا تکرار سپر وسو اتا ته 50 دیش یو اتا. سلام علیکم.
ګران اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله. زه محمد ګل د شیرګل زوی د پاکستان نه خبرې کوم. زما ورور چې عجب ګل نومیږي د پلار نوم یې شیرګل د افغانستان د کونړ ولایت د شوله اوسیدونکی دی. تقریبا د دې ښکل رئیس ته به درک شوې چې تا د نوموړي په حق له معلومات یې نوم سره په دې نمبر را بيته وکړي 00293503145 نمبر یو ځل بیا وایي 00293503145.
زه رسول محمد د شیرګل زی د کونړ ولایت د شولاک د کلی اوسیدونکی یم. زموږ یو ورور ورک شوی دی چې نوم یې عجب ګل دی ولد شیرګل. که چاته معلومات وي نو په دغه لاندې شمېره باندې موږ ته خبر راکړي 00 93 00 24 44 44 او بل نمبر 00 93 00 24 44. وسلام.
الو ذکر محمد تخار ولایت مشته ولسوالی د فخرت کلی وسیدم کوي. زما ماما چې د شیرندل په نامه د اختر محمد زوی او د نور محمد او عبد الغنی او د داوود ورور د انسکار کیږي چې نادر کسه وي دی. که څوک د په حق معلومات لري او یا د خپل زما ځغ اوري لطفاً په دغه شماره دې زنګ ووهي 0 واویا 9 8 3 0 3. شماره یو ځل بیا 0 واویا 9 8 3 0 3.
زه عبدالجبار د غزنی د ولایت د ګیلان د ولسوالۍ د سپیدار د کلي څخه خبرې کوم. زما ورور چې عبدالمنان نومیږي 12 کاله کېږي چې د کوره څخه بې درکه شوی دی او هېڅ او د مرګ درک یې نه را معلومیږي. او بل چاته د نوموړي په حق له د مرګ یا د ژوند معلومات وي موږ ته دې په دغه شماره تلیفون وکوي. شماره تکراروم 0 اویا 6 3 1 3 2. بیا شماره تکراروم 0 اویا 6 3 1 3 2.
الو زه د زابل د ولایت غندر ولسوالۍ د جالو د کلي اوسیدونکی محمد نصر نیمیږم. زما دوه ورونه ورک چې یو اعلی نظر یې محمد نذیر په دغه په حق له چاته د مرګ یا د ژوند پته یې په دغه شماره دې ماته زنګ ووهي 0 917 820 43 24. زه له رفسنجانه سه له ایران رفسنجانه سه غږیږم.
زه محمد قاسم د پاکستان د کوټې د خروټ آباد څخه خبره کوم. زما یو ورور دی د احمد په نامه سره چې دا له سوال سکاله کیږي د کور لا درکه سوي دي. کدی د ازمر خبره اوري یا یو بل څوک د په اړه باندې معلومات لري پر د غشمیره دي خبره را سره وکي 0 3 3 1 0 1 2 8. شمیره یو ار بیا 0 3 3 0 1 1 2 8.
هلو السلام علیکم. زنا شیر خبر کوم د فکټکا ولای جان خیل سوالینه. زما یو ورور د 14 کال کیږي کار چاته معلومات لري د خپل د اعلان اوري مهربانی دی وکي کور ته دراسي او کدي د پخله څوک معلومات لري ماته د دغه شميره ټلیفون باندې زنګ وي 0 9 2 9 0 3 2 بیا تکرار وو 0 9 2 9 0 3 2 مهرباني دی وکي د غشمیره د ماته زنګ وي کار څوک د ما اعلان اوري کدی خپل د اعلان اوري خامہ فادي کوټ راځي ناچور خبر کوم د ګلجان زوی د دنوم عیب د عیب زه ناصر خبر کوم د پکتاو نه جان خل وسانی نه خدای په عوام کتو سلام
زه جذب نګي د کندوز ولایت شهر درې د ولسوالۍ خبرې کوم زما یو خوري په نامه رحمت الله د ایران څخه را مرس کړی دی نیمروز کې تر رسیدلی په نیمروز کې بیا درک سوی دی چې 14 میاشتې کېږي نو که چیرې دی دا زما اعلان اوري یا د دا انډیوالان اوري نو په دغه شماره باندې و ماته زنګ ووهي 0 3 2 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 کې وسیدم کوم. سلام علیکم.
زه عبدالمنان د سمنګان د ولایت د جیګي باندې د کلی څخه ستاسو سره په تماس یم. زما یو د اکا زوی چې محمد نذیر نومیږي، د عبدالجبار زوی دی، د درې کاله کېږي د پاکستان د پېښور څخه بې درکه دی. هر چا ته معلومات وي په دې شمېر یې پر و شل ونوي څلور سوه شپږ شپېته. وسلام.
ہلو، السلام علیکم. زه سفی الله د پېښور د کارخانو نه په تماس کې یم. زما یو وخی تقریبا یولس میاشتې کېږي چې د ایران په خاوره کې نابته شوی دی. نو که چېرته زمونږ غږ یا دوی اوري او یا د بل چا ته د ده په هکله معلومات وي، مونږ سره دې په دې نمبر په تماس کې شي. 0-3-9-4-5-2-2. بل نمبر دی زمونږ 0-3-2-5-3-8-5-2. ډبل شیرینی دي واخلي.
میرویس په نامه دی، د کونړ د څوکۍ دی. ښه، په ایران کې دا دوه درې کاله کېږي چې ورځ دی. که چېرته زمونږ غږ اوري، باید چې زمونږ په شماله باندې مونږ ته زنګ ووهي. صفر اووه پنځه صفر یو اووه شپږ دوه پنځه د دغه شماله دې بیا مونږ ته زنګ ووهي.
را دوازده دې کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام الله، زما یو ورور دی د ملا وزیر په نامه دی، دا پنځلس کاله کېږي چې ورک دی. د پایان زوی دی، د یادجان لسی دی، د ملا جمعه خان وراره دی، د عبدالرحمن ورور دی. په دغه شماره دې مو ته خبر راکړي. 0-9-8-5-5-4-2-2 د غورناش ولسوالۍ دی، د غني ملا وسطه کې اوسېدونکی دی. السلام علیکم.
ګوره، زه د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ د ملي زوی د کلي اوسېدونکی یم. زما یو ورور ورک دی، جهانګیر نومېږي، دا اته نه کاله کېږي چې ورک دی. که چاته معلومات و په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي. 0-9-1-4-7-4-4-4 او 0-8-1-6-1. چې هر څوره انعام غواړي، زه د غوره انعام ورکوم که چا ما ته زنګ ووهلې. فوفقت وسلام، خدای په امان.
زه حاجي عبدالنبی خبرې کوم. زما خوریې رحمت الله ولدی حاجي عبدالغیر د کندوز د ولایت د چاردرې د ولسوالۍ نامدرکه دی. یو دیارلس میاشتې کېږي چې دی ورک دی. په دغه نمبر باندې که دی خپله د آواز اوري یا د ده انډوالان اوري، په دغه نمبر باندې موږ ته تلیفون وکړي. 0-3-2-1-4-5-3-4-4. زه د کراچۍ، د پاکستان د کراچۍ ته خبرې کوم.
السلام علیکم. زه جاسدی کرګم کو ټول سره نه دوه دې مو تر زمان ورکې دا ټول ستل کې چې نه پته دې خې کوټ ولسوالۍ دې یو نه کون نه یو نه درخان نه دې
پته موږ ته نه لګېږي چې ورک دی معلوم که چا پیدا کړو په دې لمبر دې موږ ته زنګ ووایي صفر اووه سوه شپږ نوي نهه سوه دوه نوي درې سوه نه دېر
نانم سید ترشاد سید احمد شاہ غازوی د کندهار ولایت شپږمې نه اوسیدن کی چې دوا کال کیږي زما مشرور سید احمد شاہ غازوی د جیش کال تور کالی او تور بوټنه په شولې چې کندهار ته شپږمه نه کی بر چوڑی په منځ کې د آغاز او د کوڅې سور کسوې دي هر څوک ته معلومات لري یا د مړی یا د ژوندۍ په دغه شمیره کې تماس نیسي صفر اووه سوه څلور دېرش پنځه اویا څلور دېرش دوهمه شمیره چې اتصالات لمبر زما لمبر دی زما خپل لمبر چې زه د دې کشر ورور یم صفر اووه سوه اته اتیا پنځه ویشت اته ویشت دولس
گرانو اوریدونکو محترم دوستانو د ازادي راډیو د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت همدومره وو په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکښوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پریږدئ لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکښوي عزیزان ولټوي تر بل پروګراما تاسو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له ونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري
سلام مراد